دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
دا خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي د افغانستان او پاکستان په شمول د 15 هیوادونو په سفر باندې وتلی دی ښاغلی خلیزاد به د خپل دې سفر په لړ کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل کولو هڅه وکړي په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت دیوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبه په ورځ نو وخت خبره شوې راغلي چې د امریکا د لوړپوړې ډیپلوماټ با له کابل نه علاوه د متحده ایالاتو د حلزلو په لړ کې له کابل نه علاوه اسلام آباد دوحا صوفیا او اوسلو ته هم ځي خلیلزاد د جمعې په ورځ د دغو هیوادونو د سفر په نیت باندې حرکت وکړ په کابل کې زمون خبريال وای نوموړی کوشش کوي چې د قیدیانو د آزادولو او د تشدد د کمولو په مسله باندې له سره تاکید او ټینګار وکړي د همدغو دوو ستونزو په وجه باندې د مذاکراتو پیل کېدل له ځنډ سره مخامخ شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلي که څه هم چې د قیدیانو د تبادلې په برخه کې د پاملرنې وړ پرمختګ شوی دی خو د دې لپاره چې دا موضوع په بشپړه توګه حل شي اضافي حل زلو او کوشن ضرورت لیدل کیږي په بیانیه کې ایران له دې عمله پړ او ګرم ګڼل شوی دی چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو ملاتړ نه کوي په داسې حال کې چې زلمی خلیزاد خپل تازه ماموریت پیل کړی د افغانستان د خارجه چارو د وزارت سرپرست حنیف اتمر ویل دی چې حکومت به د طالبانو باقی مانده قیدیان خوشی نه کوي د نوموړي په قول دا کسان په جنگی جرمونو او په قاچاق کې ککړو اتمر چې د هند یوې تلویزیونی شبکې سره مرکه کوله ویل چې د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په لاره کې تر ټولو غټ خنډ د طالبان لخوا د تشدد زیاتوالی دی اتمر یو ځل بیا خپله مخکنۍ ادعا تکرار کړله او ویل چې د طالبانو د باقی پاتې قیدیانو آزادول د نوموړي په قول په دې وجه ناممکن دي چې یو شمېر خارجي هیوادونه د خوشي کېدو مخالف دي اتمر په طالبانو غږ وکړ چې د خپلو قیدیانو د آزادولو په خاطر یو بل لیس حکومت ته ورحواله کړي کابل ته د خلیزاد له روانېدو نه مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو باندې تورن کړي وو ښاغلی صالح وویل چې د طالبانو مشرانو تر دې دمه د سولې لپاره خپل آمادګي نه ده څرګنده کړې لبلې خوا د افغانانو د نظر د معلومولو یو تازه سروې کوي چې د افغانستان د ولس اکثریت اوس د سولې په پروسه باندې بې اعتباره شوی دی دا سروې چې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ سرته رسولې او نتیجې نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې خپره شوه ښیي چې شپېته په سولې کې افغانان د سولې د مذاکراتو پروسه د خارجیانو یوه استخباراتي لوبه ګڼي په کابل کې زمون خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې خلک د قیدیانو د آزادولو په سر د راپورته شوې لانجې او د حکومتي مشرانو ترمنځ د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل کولو په اړه د ژورو اختلافاتو له امله په دغه پروسه باندې زیات بې اعتباره شوې دي او دا دواړه مسلې د سولې په لاره کې غټ خنډونه ګڼي دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د اورزګان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د ولایتي مرکز ترینکوټ سره نږدې د پولیسو په یو پوسټ کې په داخلي حمله کې د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي دي د هلمند د ولایت د نهر سراج په اولسوالۍ کې د موټر بم په یو چاودنه کې چې د قندهار لشکرګاه په لوی لار باندې وشوه د ملي پوځ دوه تن عسکر وژل شوي دي او درې تن نور یې ټپیان شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یکشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کورونا صوبایي ناروغۍ یو سلو یو تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او 12 ناروغان مړه شوي دي د مړو مجموعي شمېر اوس 1259 ته رسیدلی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د افغانستان پاکستان چین او نیپال د بهرنیو چارو وزیران به سبا د دوشنبه په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لارې د کورونا د کورونو صوبایي ویروس سره د ګډې مبارزې په اړه غونډه وکړي په افغانستان کې د کورونا د کورونو صوبایي ویروس خپرېدو په وجه باندې د مخدره موادو په خلاف د حکومت په مبارزه کې 40% کمواله راغله دا خبره د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال هاشم ارتاق کړی ده په قندهار کې په مخدره موادو باندې د شو کسانو شمیر زیات شوی دی. ولایتي چارواکي وايي کوشش کوي چې درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ریپورت لمخې نن د یکشنبه تر سهار پورې په نړۍ کې د کورونا په کوینونس اوبای ویروس باندې د اخته شو ناروغانو مجموعي شمیر 14,550,009 لوړ شوی دی. د مړو شو ناروغانو شمیر 6,44,550 ته رسیدلی دی. د یکشنبه تر سهار پورې د امریکا په متحده ایالاتو کې 1,81,593 ناروغان مړ شوي او د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 2,05,380 ته لوړ شوی دی. د امریکا د یوتا په ایالت کې د یوې کوچنۍ الوتکې د رالوېدو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د یکشنبه په سهار رپورټ ورکړ چې دا کوچنۍ الوتکه د شنبې په ماسپښین د دوو کورونو په انګړ کې راولوېدله. د رالوېدو وروسته اور ولګېد او د اور لوخړې په فضا کې لیدل کېدې. درې کورونه سوځېدلې دي. تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اورئ. د شنبه په ورځ د امریکا د واشنگټن د ایالت په مرکز سیاتل کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د دغه ښار د کیپیټل هیل په ناحیه کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې نښتې شوې دي. پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت او پرکول لپاره د مرچ سپری استعمال کړه. پولیسو شاوخوا سیمه له هغو کسانو نه خالي کړه چې له تیرو څو هفتو نه پکې ناستو او احتساب یې کړی و. د سیاتل پولیسو ویل چې یو شمیر کسانې نیولې دي. چارواکو ویل چې احتجاج کوونکو پولیسان په تیګو او بوتلونو باندې ویشتل او دیسی بمونه پرې وار کړل. پولیسو ویل چې ځینو کسانو کوشش وکړ چې د سیاتل په ښار کې د ځوانانو د توقیف یو مرکز ته په زور ننوځي. هغوی د ودانۍ شیشې ماتې کړې. د چین د چنګډو په ښار کې نن د یکشنبه په ورځ د امریکا د تړل شوې قونسلګرۍ د ودانۍ مخې ته امنیتي ځواکونه ولاړو. د چین حکومت د متحده ایالاتو نه غوښتي دي چې په چنګډو کې خپل قونسلګري وتړي. د چین د ګلوبل نیوز ورځپاڼې مدیر په ټویټر کې لیکلي چې د چین حکومت امریکایانو ته په 72 ساعتونو کې د قونسلګرۍ تړلو حکم کړی. د امریکا د تگزاس ایالت د استن په ښار کې د تور پوستو د مدني حقوقو په ملاتړ د مظاهرو په دوران کې یو کس وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د اسپانیې په پخواني پاچا ژان کارلوس باندې د رشوت خورۍ او اختلاس الزامونه لګېدلي دي، په زرهاو خلک د شنبه په ورځ د دغه هیواد په پایتخت مادرید کې د شاهي خاندان په خلاف د مظاهرې لپاره راووتل. تیر هفته په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوی چې ژان کارلوس د خپل اقتدار په زمانه کې د سعودي عربستان د پخواني پاچا ملک عبدالله نه د اورګاډي د یوې ټیکې په بدل کې 100,000,000 ډالر خوړلي وو. د اسپانیې سترې محکمې د پخواني پاچا په خلاف د تحقیقاتو اعلان وکړ او د ژان کارلوس زوی او موجوده پاچا فیلیپی خپل پلار نه په دغه معامله کې بیزاری اعلان کړه. مظاهره چانو د کورونا د کوینونس ویروس نه د ځان د ساتلو لپاره ماسکونه چولیو د شاهي خاندان په خلاف شعارونه ورکړل. مظاهره چانو د شاهي جنډې په ځای باندې د جمهوریت جنډې په لاسونو کې نیولې وې. په اروپا کې د کورونا د کوینونس وبای ویروس د پیښو د زیاتېدو لامل په هوایي پروازونو باندې د بندیزونو د لګېدو په وجه سیلانیانو د تفریح پروګرام مختل شوی دی. معمولا د دوبی په موسم کې اروپایان د تفریح لپاره نور هیوادونو ته ځي. د برېټانیا حکومت د شنبه په ورځ د هغو سیلانیانو لپاره د قرنټین د اجباري دورې پوره کول لازمی وګرځول چې له هسپانیې نه دغه هیواد ته د تفریح لپاره راځي. د ایتوپیا یا حبشي حکومت په دې هفته کې د برېښنا د تولیدولو د یو غټ بند د اوبو د ذخیرې په ډکولو باندې کار پیل کړ، خو څارونکي اندېښنه لري چې د مصر او سودان سره به شخړه زیاته شي. د غټ بند چې د ایتوپیا د رینسانس نوم ورکړل شوی دی، د ابي نیل تازه اوبو ته به د سودان او مصر لاسرسی کم کړي او چې به پاتې شي. دغه بند د اویا میلیارد متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ابي نیل اوبو د نیل په دریاب کې لویږي او د جغرافیوي او اقتصادي نقطه نظر نه مصریان لپاره دغه سينوبو د مرګ او ژوند د مسلې حیثیت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د افریقایي هیواد زمباوي د پولیسو لخوا د یو ژورنالیست او د حکومت د یو مخالف سیاسي مشر د نیول لامل جوړ اندښنه څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ په بیانیه کې چې د شنبې په ماښام پر کړي راغلي چې د زمباوي حکومت د کورونا د کورنونس اوبا لخپرېدون د خپلو مخالفانو د بشري حقوقو د ځپلو لپاره د وی وسیلې او باندې په توګه باندې استفاده کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزیر د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې فدرالي حکومت به د دویم ځل لپاره د محتاج امریکایانو سره د مالی مرستې په غرض بل میاشت د $1,200 نغدو چیکونو په لګولو باندې پیل وکړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده
چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. دا ځل د افغانستان د سولې په حق له 5 پایتختونو ته ځي. خلیلزاد په دې سفر کې په لومړي ځل بلغاریې او ناروې ته هم سفر کوي او په افغانستان کې د سولې د راوستو په باره کې غږیږي.
زلمی خلیلزاد دا سفر وړم ورس پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي چې خلیلزاد به په دوحه او کابل کې په طالبانو او افغان حکومت فشار راوړي چې د بین الافغاني خبرو وړاندې پاتې مسائل لکه د زندانیانو تبادله او د تاوتریخوالي کمښت او رایي پیدا کړي. په اسلام آباد کې به پاکستانیان د بین الافغاني خبرو پیل لپاره چټکولو ملاتړ ته وبولي او په اوسلو او صوفیه کې به د ناټو متحدین له افغان سولې خبر کړي. خلیلزاد دا سفر په داسې حال کې کوي چې د مصالحې عالی شورا وایي چې افغان حکومت او طالبان باید په شو توافقاتو عمل وکړي.
هر هغه نقاطو باندې او په هر هغه اعمالو باندې ټینګار چې د سولې د پروسې د ځان لامل ګرځي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه ده. امیدوارې چې طالبان د خپل بندیانو د خوشو کېدو په لړ کې د همکارۍ روحیه خپل کړي او سولې ته اراده په عمل کې ثابت کړي. حکومت هم کوم توافقات کړي دي دا باید عملي شي ترڅو بین الافغاني مذاکرات ته زمینه مساعده شي.
په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د دوی د بندیانو په خلاصون کې افغان حکومت سستی کوي او د سولې خبرې ځنډوي. د طالبانو د قطر وایان سویل شاین په یو ټیټ کې ویلي دوی خپلو خلاص شوو بندیانو ته هدایت کړی چې په خپلو کورونو کې اوسي او د جګړې ډګر ته لاړ شي. د شاین په وینا خلاص شوو بندیانو پر عمل کړی خو هغه د ملي امنیت اداره ګرمه بللې ده چې په خلاص شوو بندیانو چاپی وهي نیسي او بیرته بندیان وي. خو د سویل شاین د دې خبرو په جواب کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د زرګونو طالب بندیانو له خوشی کولو سره سره بیا هم طالبان د سولې خبرو ته تیار نه دي.
افغانستان حکومت بین الافغاني مذاکراتو ته متعهد ده مګر متاسفانه چې مقابله خوا دې ته تعهد نه لري. سره لدی چې د افغانستان حکومت په زرهاو بندیان خوشی کړل مګر دې وسم دې ته حاضر نه دي چې بین الافغاني مذاکرات وکړي. حتی راپور نه داسې وایي چې دغه څوک چې خوشی شوی دی بیرته د جنگ صفون ته ورغلی دی.
عام خلک بیا له زلمی خلیلزاد او د جګړې لخکیلو غاړو د جنگ را کمول غواړي او د سولې د خبرو پیل.
او افغان حکومت اوس دا وایي چې مقصد موږ د شپږ سوه بندیان نه خوشی کوو. دا مجرمین دي مقصد دی په اصلاح باندې. که چیرې دا سوله راځي او دې ملت حاته ګوري دې ملت
زلمی خلیلزاد د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. لاغه ورسته دغه توافق د تدویق لپاره په زلونه سفرونه کړی دي خو لا هم د بین الافغاني خبرو څرک نه لیدل کیږي. رحیم ګل ساروان، کابل.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی کسه هم د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی مګر په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. بل پلو د افغانستان، چین، پاکستان او د نیپال د بارنیو چارو وزیران د اقتصادي مسلو ترڅنګ د کورونا د وبا سره د مبارزې په مسلې هم سبا خبرې کوي. د کابل نه د امریکا غا خبريال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د ټولو معاینه شوو 121 مشکوکو پیښو څخه 121 مثبتې ختلي چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر له 6000 څخه اوړېدلی دی.
متاسفانه په تیرو 24 ساعتو کې 12 مړینې لرو چې 12 تنان د کووید 19 له سبب مړه شوي دي چې د ټولو مړو شمیر د کووید 19 له سبب 1295 ترسیږي. خوشبختانه 308 تنان رغیدلی دی جوړ شوی دی چې د ټولو رغیدلو شمیر 25180 ترسیږي. نو که وګورو د 13 ورځې په پرتلا د مونږه واقعیت لکه زیات شوی دی.
د امی روغتیا وزارت وایي ویل چې په عمومي ډول د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی، خو هغه ویل چې په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو پیلو کچه ډیره لوړه ده. ډاکټر سمسور د هرات، بادغیس، غور، نیمروز، کندهار، زابل، بلخ او خوست ولایتونه په دغه ولایتونو کې یاد کړ. د امی روغتیا وزارت وایي د دغه ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې د اختر په ورځو کې دي د خورا زیات احتیاط څخه کار واخلي او د کور څخه د وتلو پر مهال د ټولنیز واټن مراعت کړي او ماسک دې هم وکاري. د بلې خوا د امی روغتیا وزارت په دغه وزارت کې د فساد د شتون په اړه د افغانستان د بازرس یا سرمپتش د دفتر د مشري روسي څرګندونې تایید کړي او ویلي دي چې دغه وزارت په خپله د سرمپتش دفتر سره د فساد د دوسیو د پلټنې په برخه کې مرسته کړې ده. اکمل سمسور ویل چې د فساد په تور یو شمېر مامورین لوی سرهوالۍ ته هم معرفي شوي، خو د امی روغتیا وزارت یې نمونه ځکه نشي افشا کولی چې د محکمې د حکم وړاندې هغوی یوازې په فساد باندې تورن کسان ګڼل کېږي.
خو یو شی باید واضح ووایم چې لړپورې چارواکي یا زورواکي د دو تر شا وي، بیا هم د وزارت سیاتامې رهبري په دې باندې تعهد لري هر څوک چې فساد کې دخیل وي هغه موږ سرنوالي ته معرفي کوو. وزیر صاحب خپله ویلي که زه یو ورځم په وزارت کې پاتې شم مفسد نفر نه پرېږدم. ضرور نه ده چې زه څلور کاله وزارت وکم یا 15 کاله وزارت وکم، دوه ورځې د وزارت وکم خو پاک وزارت دی وکم، د دې دپاره دی وکم چې صحي سکتور قوي شي.
د امی روغتیا وزارت نږدې یو میاشت وړاندې لوی څارنوالۍ ته د اداري فساد په تور د دغه وزارت د څو تنو مامورینو د معرفي کولو خبر ورکړی و. دا مامورین وروسته له هغې لوی څارنوالۍ ته معرفي شو چې یوې سیمه ییزې رسنۍ په دغه وزارت کې د فساد د شتون او په ځانګړي ډول د مصنوعي تنفس یا وینټیلیټرونو د ورکېدو او بهر ته د قاچاق کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د بازرس دفتر د وینټیلیټرونو د ورکېدو خبر ناسم ګڼلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ به د چین، پاکستان، نیپال او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د یو ویډیو کانفرنس له لارې د نورو مسلو ترڅنګ په سیمه کې د کرونا د وایرس د وبا پر اغېزو هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ګران هیواد وایي چې په کانفرنس کې به په اقتصادي مسلو هم ګډوال سره خبرې وکړي.
د دې غونډې د بحث عمده اهداف د کرونا ویروس سره مبارزه، د سیمې د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمې تجارتي او اقتصادي نښلول دي چې د افغانستان د بهرني سیاست د عمده لومړیتوبونو په چوکاټ کې حسابېږي.
د کرونا وایرس وبا چې لومړی د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې خپره شوې، د نړۍ د نورو هیوادو په سیری د افغانستان په ګډون د سیمې ټولو هیوادو ته سر زیانونه اړولي او په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو، د کورونا د ویروس سره د مبارزې لپاره د افغانستان د پلټنې ادارې د شنبه په ورځ ویلي چې په دغه برخه کې اداري فساد موجود دی. دا د دوی د سیړنو نتیجه ده. د وینټیلیټرونو په برخه کې چې د پژوا خبری آژانس راپورټ ورکړی و، په هغه برخه کې هم د ادارې ویلي دي چې د دریش پیتو ماشینونو نه شپږ 500 په افغانستان کې موجود دي. منګلک مخ کې په همدې ارتباط د پژواک د خبری آژانس رئیس دانش کروخیل صاحب سره وغږیدو. کروخیل صاحب، د اساس د ادعا په برخه کې چې ماشینونه قاچاق شوي دي، د افغانستان ادارې ویلي دي چې شپږ 500 ماشینونه موجود دي، مګر وایي ځینو نورو برخو کې اداري فساد شته. تاسو څه وایي کروخیل صاحب؟
رښتیا هم پرون د دې کانفرنس مونږ واورید دوی د افغانستان خلکو ته ناسم معلومات ورکوي. دوی په همدغه کانفرنس کې دا هم وویل چې هغه د 315 وینټیلیټرونه چې د عامه روغتیا وزارت په اختیار کې وو، له هغوی نه دوی 213 تثبیت کړي. معنا دا چې 2 تر اوسه پورې دوی ته معلوم نه دي چې دا چیرته دي، په کوم هیواد خرڅوي. او دغه د 315 نو مرسته شو وینټیلیټرونو په اړه باندې چې دوی کومه خبره وکړه، دا خبره تر یو حده پورې سمه ده چې دوی خپله وایي چې په دې کې ودانې تر اوسه پورې نادرک دي. اما دوی دې خبرې ته اشاره نه کوي چې کله سي د پژواک راپور خپور شو د وی نه سم د سي ورسته دوی اعلان وکړ چې دوی سره ودی شو چې لټورو نامرسته سوي نن سي درش په تو ته داش مراده سي د لې د معنا سي شپږ وشو چې لټورو نه زمون د راپور نو ورسته په لیس کې اضافه سوي د سي په ډیرو حساس وخت کې دا وینټل ټورو نه دو میاشتې سیستم ته نه رسیدل او د افغانستان خلکو د تداوی لپاره دې کار نه اخیسته زه فکر کوم دا ملي خیانت ده او د عام روغتیا وزارت باید ته جواب وایي.
یعنی تاسو اوسم قانی ناسي او غواړي چې دې قضیه ته ادامه ورکړي تر څو د افغانستان ولست تاریخي ویل شي، مګر د دغه اداري رئیس غزال حارس ویلي دي چې د دوی سیلنې خي چې د افغانستان په سلور د شولتونو کې د کورونا د بودیجې په مصرف کې غبن شوی دی. تاسو ته د نور ولایتونو کې په دې برخه کې څه ثابت شوی دی؟ ساسنات لري
موږ د غیداري سره د افغانستان په ټول ولایتونو کې چې د کورونا سره د مبارزې لپاره کم مرستې یا کم پیسې ځانګړې شوی وي د غیپاړه کوم فساد رامنځته شوی وو نه یوازې په هغه موږ راپورونه خبره کړي بلکې د غیداري تم اسناد ورکړي. د پژواک یو گزارش ته اشاره کوم چې هغه لمنګ د غور نه ورکړی وو الته بلکاو او بیا زر افغانۍ او په ډیر کم تلیر قلم مالونو کې ځینې وسایل په لوړه بیا اخیستل شوی وو یا کېدای شي د افغانستان خلکو د پژواک یو گزارش دا هم لیدلې چې د افغان جاپان روختون ته دوی یو رول تشنم کاغذ چې هغه د افغانستان په بازار کې 15 افغانۍ خرڅېږي دوی په یو سل 15 افغانۍ یعنی د 15 افغانۍ یو توکې په یو سلو 15 افغانۍ په دغه روختون پلورلی وو. یعنی زه به تاسو ته دا وایم چې دا کوم اسناد چې موږ خپاره کړی یا تر موږ را رسیدلی زه دا په جرأت باندې ویلی سم چې په هرو لسو افغانیو کې ویا ته افغانۍ غلا شوي او ورکې شوي او له دې ملت سره جفا شوي.
اوس خو دغه ادارې ویلي دي چې ځینو کسانو چې د دوی د تحقیقاتو په اساس معلومه شوه ده چې غبن کړي پیسې خوړلې دي غلطي کړې ده نو هغه باندې قضایي ارګانونو ته وسپاري دا د مسلې حل دی.
بل لاره نشته. زه فکر کوم د افغانستان د خلکو خيله له دوی نام ده چې نه یوازې دوی عدلي ارګانونو ته وپیژندل شي بلکې دا موضوع جدي وڅېړل شي ځکه چې په افغانانو باندې زما په ان دغه سپدې ورځې بیا ناراضي خو یو څوک چې د دوی له کفنونو نغلا کوي کدا نه محکمه کیږي زه فکر کوم دا بلدي ملت سره لوی جفایي.
دغه زیاته مننه تاسو نه دانش کړو خلسه کور دی ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یونیسف د پکتیا په یو شمیر اغو سیمو کې چې د کوونکې خوونځي ته نشي تللې د خاصو جوړ شوو ټولګیو خوونکو ته ځنې عایداتي سرچینه برابروي. خبريال ابراهیم رحیمی راپورټ را لیږلی دی.
د ماشومانو د زده کړې د غزنګړی ټولګي چې خوونکو ته د یونیسف په مالی لګښت عایداتي سرچینې برابرېږي مخکې دغه سازمان جوړ کړی وو خو دا څه موده د خوونکو د معاش لپاره بودیجا نه لرله. د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولی سهیر دغه پروژې د پرانیستې پر مهال ویل د دې لپاره چې خوونکي وهڅول شي هغوی ته د لنګو غواوو او موټرو د ورکړې تر څنګ یو شمیر کلیوالي دوکانونه جوړیږي. د نوموړي په وینا خوونکي به د شیدو او مستو د خرڅلاو د موټر چلولو او د غراز د دوکاندارۍ له درکه لاسته ورتلونکي عاید څخه خپل اقتصادي ستونزې تر یوه بریده هواري کړي.
موټر یا وسیله د نقلیه دویم ترڅنګ چې زه دا خطای دوم خو کاشکې چې ټول فوکس په همدې شوی وای. غواوی د یو شمیر سیمو کې چې البته ټول څلور سیمې برابرېږي په هغوی کې کلی د ضرورتونو لپاره د خوراکي توکو یا نورو لومړنیو ضرورتونو دوکانونه په نظر کې ورته نیولې دي.
د پوهنې ریاست مسؤلینو په وینا دغه اقتصادي پروژه د ماشومانو د زده کړو د ځانګړو ټولګیو د 8 ښوونکو لپاره د پکتیا په مرکز ګردیز وزیدران سمکنی احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې تطبیقیږي. د پکتیا دی ولی مرستیال عبدالولی صحی وای چې د یادې پروژې په تطبیق سره د ښې نتیجې په پایله کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی صندوق دغه اقتصادي پروګرام نورو سیمو ته هم غځوي.
نو د دوی په وینا انشاءالله دغه به غځیږي او که ښه تعقیب شي ښه پروژه ده، او د ما هیله دا ده چې لږه که نور هم په راتلونکي کې دا سلسله یې اسانه شي، چون په لومړي ځل په پکتیا کې دا تطبیقیږي تر څو چې نتیجه یې مثبت.
د احمد ابا ولسوالۍ د ښوونکو د کلیوالي شورای و غړي حاجي نعمت الله شنا راډیو ته وویل چې ښوونکي به وکولی شي د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په حال کې ترې ګټه واخلي. د هغه په وینا د تدریس پر کیفیت نیغ په نیغه مثبت اغیز لري.
د دغه لپاره چې د شیدې او مسې موږ لاسته راوړو او د دغه ځان لپاره یو کار برابر کړو، او دغه د شیدو او مستو له عوایدو نه موږ د شاګردانو درس ووایو او د استادانو تنخوا ترې پرې کړو. غوایې چې اوس موږ ته راکړل شوې، نو غوایو موږ ته دوی خپلې وعدې کړي دي چې ښې غوایو به درکوو، ښې صحیح غوایو به درکوو. 25 کیلو یو غوا به شیدې کوي.
که څه هم د یونیسف له لورې د ګڼ شمېر ټولګیو په جوړېدو سره د یو شمېر هغو سیمو زده کوونکو لپاره چې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري د زده کړو زمینه برابره شوې، خو دې ته ورته زرګونه زده کوونکي لا هم له زده کړو بې برخې پاتې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په خندهار کې معتادین وایي د مخدره موادو اسانه اخیستل د دې سبب شوی دی چې د معتادو کسانو شمیر زیات شي. عزیز الله پوپل د خندهار نه راپور راکړی دی.
په نشه اخته د کس 15 ځله درملنه کړي، خو بیا هم نه دوی توانیدل چې له نشو څخه خلاص واخلي. هغه وایي چې نشه یي توکو ته لاسرسی اسان دی، چې لامله تر درملنې وروسته په خواني معتادین بیرته نشو ته مخه کوي. جنگل د خپل ژوند کیسه داسې کوي.
د عینې د کراچۍ پورې د اغا خان د هسپتال تللو ګرد د وینې مکشلې دي. راغلي بیا وخته سوي په دغه عمل حکومت اخته کړي چې کارخانې پرېږي دي، هغه تجاران یې راوړي، موږ یې پخته کړي یو، اوس موږ نه خلاصېږو.
تر درملنه وروسته په نشي توکو بیا اخته سوی ګلاب جان وایي چې د درملنې په جریان کې معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې معیاري خدمات نه رسیږي، چې له امله یې روغسوي کسان د معتادینو په لیدو بیا په نشي توکو اخته کیږي.
شراسي وروره په هغه ول ورځ شراسي ارمان یې په زړه کې پاتې نه دی، هغه ول ورځ شراسي خواري پر چیرې کړي، تکلیف یې پر چیرې کړي. دا قدر کې وروره یو پرچا ډوډۍ د ورکې سزا وي درا زړول دی کیږي نه دی.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د نشي توکو د معتادینو د درملنې د مرکزونو په پراختیا سره د ډیرو کسانو درملنه وکړي، او ورسره د نشي توکو د تولید او کاروبار د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کندهار مرسال والی عبدالحنان منیب:
د مرکزی ادارې سره د امکاناتو همرسته غوښته ده، نو هیله لرو چې پاینده کې دغه مشکل حل سي، دغه معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز وجود ولري، هلته د تداوی سي تر څو د ترڅنګ نور خلک دغه نشي توڅخه وژغورل سي.
په کندهار کې د محل په دولتي کاچه په نشي توکو درورد کسانو د درملنې یو روغتیایي مرکز فعالیت لري، چې د بسترو سو شمیر یې تر اویو تنو رسیږي، چې د ډیرو په باور د دې ولایت لپاره چې د معتادینو شمیر پکې لا زیاتیږي کفایت نه کوي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ دسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.